द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे قدر منوریدن کو کتن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وری دیو دی موسا ملګری سی د دې یو ساته خبری خبرونه قربانی یو مجالوان
او زاش پاکومن
په پروګرام کې کوم ریپورتونه دی د هغه لنډه خلاصه په سر کې باندې کوم
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ دا وخت د افغانستان شپاړس کلیزه جګړې په اړه باندې غونډه کې ناشته او امکان شته چې په څو شیبو کې د افغانستان لپاره نوې پالیسی
او په خبرونه کې دا هم لرو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د شریکه ګټو شورا بیرته د سره جوړ کړی چې پکې سلور واړو صوبو ته ورکړی شوی د برابرۍ په حساب نمائندګي ختم کړی شوی او د پنجاب نمائندګي یو په دوه زیاته کړی شوی
او د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې فاټا سیکریټ ته په غیر قانوني ټیکس د قبایلي سیمو د کاروباریانو څخه اخستو باندې 15 ورځو کې د جواب جمع کولو غوښتنه کړې ده.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه په دې کې ویډیو رپورټونه هم لرو دا به تاسو ته وار په وار باندې کوو. اول هم ورزو خپل لومړني رپورټ اخته
گرانو قدر مردونکو د ډیوا رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نه خبرې غوښته واشنگټن ډي سي نه غوږی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه نوی تګلارې پر سر د خپلو دفاعي چارو وزیر او د نورو چارواکو سره یو مهمه غونډه کې دا وخت په کیمپ ډیوډ کې ناشته او امکان شته چې د افغانستان لپاره نوی پالیسي مخې ته راشي. د امریکا د دفاع چارو وزیر جیمز میتس تیر ورځ ویلي و چې د افغانستان په اړه پالیسي ته اخیری شکل ورکړی شوی دی. نور تفصیل لپاره زمنګ سره زمنګا همکار فیر زبیر شاه سیب ټلیفون دلاري بخنه غواړم. هغه موږ سره دا وخت نه خپل غملګری دي د هغه سره په دغه اړه باندې خبرې طریقو. پیر زبیر شاه سیب تاسو هرکلی کوستړي مشي
په خیر
ډیر مننه. پیر سیب درته وایي چې د دغه پالیسۍ کې کومې داسې مهمې فیصلې دي خبرې دي چې هغه مخې ته راتلو امکانات دي؟
نو د تګلارا چې کوم دی وای جنرال میټس ویلی و چې جولای منس پر کیږي او اوس ټیم پر ډیر تیر شو. نو دلته دوی سره دا خبرې دي چې یو خو ځواکونه زیاتې دو کې صداغه جنرال نیکلسن چې کوم ریزولوټ سپورټ پروګرام نیټو هغه مشر دی هغه مطالبه کړی و چې الته چونکه جنگ یو سایډم نه ګټي او د طالبانو خلاف چې کوم جنگ دے هغه کې دوی ته نور هم ځواکونه پکار دي. نو هغه ځواکونه د ویلی و چې درې نسلور زره پورې چې کم اس کم وی. نو یو خو هغه باندې فیصله کې دی شي راشي او هغه د کې ودا ګوري چې هغه کار بسوي آیا دوی به ټریننګ کوي که جنگ ته به لګي. دین علاوه د کې به دوی دا هم ګوري چې پاکستان په اړه دوی څه فیصله وکي. ورسره هند به کردار ګوري چې هند باندې زیات بوج واچوي په افغانستان کې چې دا جنگ کې هغه هم رسته ورسره وکي. دین علاوه نیټو اوورال چې کومه پالیسي ده هغوی څومره ځواکونه ورکوي هغوی نه دوی امریکا به څومره مطالبه کوي. چونکې دا ټولې خبرې ورسره به دوی دا ګوري چې آیا دوی امن لاره هم ورسره څه آپشنس کې دي د امن پاره او د سولې پاره او کوي. نو هغه سولې به دوی چا سره کوي او څنګه به کیږي او آیا طالبان په دې ټیمه خبرو ته راضي هم دي که نه دي. نو دا ټولې خبرې ولې چونکې دا یو منګورو په افغانستان کې تشدد لیول زیات شوی دی په دې کال کې دنه اوسه پورې لس امریکایان فوجیان مړه شوي دي او نور فوجیان لیګل مطلب به دا وي چې نور هم مرګ ژوب لبه هغوی زیاتېږي. نو یو سیاسي طور باندې صدر ټرمپ ته هم دا یو ډېر مشکله فیصله ده ولې چې دلته امریکې کې دا د تاریخ ټول نه اوږد جنگ روان دی او دوی اوس پورې دلته په دې باندې نیوکې کیږي په ټرمپ انتظامیه باندې چې اوس پورې دوی تګلاره اناؤنس نه کړه. خو هغوی دا جواب ورکولو چې اوس پورې دوی داسې کوشش کوي چې داسې تګلاره ای چې هغه بیا دوی بدلولو ضرورت نه پیښیږي. یو سمیز لیول باندې یو تګلاره وي او هغه سو کاله پورې چې کله پورې دوی دا جنگ ګټلی نه وي هغه پورې دا وچلي. نو دا ټولې خبرې به ښکاري داسې چې دوی به نن پ چې کوم دوی ناست دي په دې باندې دا خبرې کیږي او مونږ داسې توقع لرو چې کېدی شي دا اعلان هم په مخ وشي.
بله پیر زبیر شاه صاحب دغه د افغانستان جګړه یو شخصي امنیتي کپنۍ ته ټیکه باندې د ورکولو هم وخت په خبرې شوې دي. اگر چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا نومول شوی یا ټاکل شوی چې کوم نوی مشره ده میرمن میلر، نو هغه هم دا خبره کړې و چې ګنې دغه څه کوم امکان نشته چې دغه د افغانستان جګړه په ټیکه باندې چاته ورکړی شي. خو بیا هم دغه خبرې په مطبوعاتو کې نن سبا ډېرې زیاتې کیږي، نو دغه خبرې پکې څومره امکان دی؟
نه، ما نه دی خیال چې هغه بس دوی به، ما نه دی خیال چې دا به وشي. کېدی شي خبرې دوی پی وکړي، یاسې یو آپشن شته، خو ما نه دی خیال. ولې چې فرض کا امریکې خپل فوج نه ورلېږي، نو مطلب دا دی چې نیټو به هم نور فوجان نه ورلېږي، او کېدی شي دا چې کوم تیار نیټو هلته ځواکونه دي هغوی هم وباسي. نو بل دا دی چې یو کنټریکټران به خامخا وي، خو ما نه دی خیال چې هغوی به ټول فوج بدل کړي او فوج به لاړ شي او یو کنټریکټر ته به دا جنگ ورکړي او دوی به چلوي. خو دا دی چې هغوی به خامخا رول یا وسیم شته کنټریکټرانو رول. خو اصلي خبره دلته کومه ده، هغه د ځواکونو ده، او ځواکونه څومره ځواکونه په دې چې دینه مخکې دوی لک فوجونه امریکې لیږلي او هغوی هم کارونه شو، نو دوی به اوس کوشش کوي چې هغه ځواکونه چې کوم دوی لیږي هم، نو هغوی اول خو هغه رول چې کوم دی هغه ښکاره کړي چې آیا دوی ټریننګ ورکوي او که دوی به جنگ کوي. نو ولې چې فرض کا دوی ټریننګ تم کسان لیږي، نو هغوی سکیورټي چې کومه ده هغه به یو ډېر غټه مسله وي چې هغوی ته به سکیورټي څوک ورکوي. نو سکیورټي پر کېدی شي داسې چې کېدی شي دوی کنټریکټرانو باندې هغه کې، خو نور اوور آل به دوی ځواکونه داسې ښکاره چې خامخابې لیږي او هغوی رول به متعین کوي چې هغه ښکاره کړي چې دا دا رول دی دوی. او دین علاوه دوی باندې اټونم غواړي، او هند سره ما څنګه اول وویل چې هغوی به کوشش کوي چې هغه رول هم پکې اضافه وکړي. خدا دې چې کنټریکټرانو ته مانه دی خیال چې دا ټول جنگ هغوی ته ورکي، ولې چې دوی مخکې هم لیدلې دي چې افغانستان یو ډېر مهم ځای دی سرته امریکې چې کوم قومي سلامتي د هغه ته خطره ده که دوی افغانستان پرېښودو، او دا ټول په دې خبر دي. او دا جنگ داسې دی چې دا 11 ستمبر د حملو نه پس دا جنگ و، نو دته به ښه جنگ ویل. اوس هم اقوام متحده د سره ده، نیټو ور سره ده، نو امریکا بلته ایساریږي او خپل ځواکونه به زیاتوي او هغه سیمه نه داسې زر نه راوځي.
پیزو بیر شاه صاحب، په افغانستان دغه روانه جګړه کې د روس او دغه شانته کې ګاونډي ملک ایران او د هند او د دې ملکونو په رول باندې هم وخت په خبرې شوې دي. په مطبوعاتو کې راځي چې ګینه د دې هم په دغه جګړه کې د چین تر څنګ دغه تلکې مداخلت شته، خو د پاکستان رول پکې در ټولو نه زیات یادیږي. درته وایي چې په دغه نوې پالیسۍ کې د پاکستان په اړه باندې کمی خبرې شامل کېدی شي؟
نو پاکستان په اړه خدا دې چې څنګه دوی ویلي دي چې دا او دا ټایم په دې اخیستو، دوی ویل چې دا یو پالیسی تش افغانستان پر نه ده، دا به چې کوم پاکستان سره دوی پالیسی ده، دوی ویل چې هغوی به مونږ ریویو کوو. دین علاوه مونږ نور ګورو چې کوم ملکونه، که جنرال نیکلسن ویلي چې کوم غیر استحکامي وجه د افغانستان کې، هغه درې ملکونه بیرونی مداخلت دی، هغه ایران، پاکستان او روس دی. ایمان دې خیال چې دوی به ایران او روس سره په کار خو دې چې وشي چې امن پاره، خو ایمان دې خیال چې هغوی به امریکا به ایران یا روس ته دې خدا دې چې پاکستان په اړه چې کوم خبرې کیږي، هغه دا دي چې پاکستان دې باید چې کوم دلته تر هر غرې جالې دي او چې کوم د خاورې نه افغانستان کې تشدد کیږي هغه دې بند کړی شي، او پاکستان حق له دلته خبرې کیږي چې دا یو مشکله فیصله به امریکې پر ځای پاکستان بندیزونه ولګي، یا دې دې تر هر غرو ملاتړ کول یو ملک ډیکلیئر کی. خدا دې چې پاکستان دوی امداد بندول شي، پاکستان ته امداد مشروط کول شي، ډرون حمله پکې تیزول شي، او چې کوم دی نه نیټو الای سټیټس ورکړی دی کې دې شي هغه ورنه واپس واخلي.
ډیره مننه پیروز بشاه صاحب تاسو.
ډیره مننه.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه تاسو زمونږ یو ساته خبری خبرونه تا غوږی، او په ټی وی باندې ګوري هم سملګری اوسې، او هم د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د شریکا ګټو شورا سر دوباره جوړ کړی دا چې پکې سلور وړ صوبو ته ورکړی شوی د برابرۍ په حساب نمائندګي چې د هغه ختم کړی شوی دا، او د پنجاب نمائندګي یو په دوا زیاته شوی دا. د پرمختګ په داسې حال کې رامس لکیږي چې د سرشمیرنې صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش او د نورو مهمو مسلو پر سر مهمې فیصلې کېدونکې دي. په دې اړه اورنګزیب خان تفصیلي رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی لخوا د شریکو مفاداتو کونسل یا کونسل اف کامن انټرست بیا جوړخ لوجه چرته پنجاب صوبې غړو شمیره د کونسل کې زیاته شوې ده. نو هلته خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې نمائندګي په دې کې کم شوې ده. د وزیر اعظم لخوا د شریکو مفاداتو کونسل دوباره جوړخ لوجه اوس به پنجاب صوبې نه په دې کې څلور غړي سن صوبې نه دوه او خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې نه به یو یو غړی شامل وي. وړاندې په دې کونسل کې د هر یوې صوبې نه برابرې په بنیاد دوه دوه غړي شامل وو. د پاکستان مطبوعات وزیر اعظم لخوا د کونسل دوباره جوړښت په حق لوي د یو غیر معمولی ګام ځکه هم دی چې دستور تر مخه پاکستان صدر د کونسل جوړښت اختیار لري. اوس د کونسل کې د پنجاب څلورو غړو لوجې مرکزی حکومت او پنجاب حکومت خپل په حق کې د فیصلو جوګه شوی دی ځکه چې کونسل کې فیصلې د برتره په حساب کیږي. شریکو مفاداتو کونسل دوباره جوړښت داسې حل کې شوی دی چې په ډیرو مهمو معاملو لکه قدرتي ګیس تقسیم د سر شمیرنې نتیجې او د اوبو تقسیم پر شان شخړو فیصلې به راتلونکي کېدل وو. د وزیر اعظم لخوا د کونسل کې پنجاب صوبې ته زیاته برخه ورکولو په حکله د عوامي نېشنل ګوند سینیټر الیاس بلور وایي دا ښایي پاکستان کې وړوکې صوبې به یو ځل بیا خپل حقونو نه محروم ساتل وي.
میجارٹی کی دے ٹول پنجاب سے شو آخو نیشن اسمبلی کے ٹول میجارٹی پنجاب سے ہوں گے تو دیکھو دیکھے مطلب سے کیا کمیشن کے مطلب میجارٹی پنجاب سے شو
اقتصاد پوہا او وڑو کامونو حکونو مبارز ڈاکٹر سید عالم محسود وزیر اعظم پدے فیصلہ وئی چ پاکستان کے سینٹ او شریک مفادات کونسل دو دس ادارے وے چپکی صوبوں تا برابرے پ بنیاد نمائندگی وا خوز ددے ختمولو لوجہ احکاری پاکستان یواز د پنجاب نامہ دا
دے تلسم ترمیم چپا کے لگ ڈیرا خود مختاری وا خود مختاری خور تن شو لگ ڈیرا اختیار ہو سبوتا اغه واپس اغستل غواړي. دا اوس چې کم تاسو ذکر کوي د وزیر اعظم عباسی شاهد خاقان عباسی چې دې الکه د دې په اختیار کې من دي د صدر لکول پکار دي د کی او پاغه کې د نور سبونه یو یو ممبر کموي د خیبر پختونخوا بلوچستان نه د سن نه کمی او پنجاب ته زیاتی او د پنجاب چې کم وزیران اخلي نو د وفاق نه نو هغه د پنجابي دې مطلب دا شو چې د پنجابی شاونیزم هغه سفر چې کم دی چې کم روانو د ډیرو کالونو نه خو بیا د جمهوریت ته مونږ په تمه وو چې جمهوریت کې به په د محکمو کومونو څخه وشي نو موږ د نواز شریف په جمهوریت کې ولیدل چې دغه خود جمهوری شاونیزم راغی.
شریکو مفاداتو کونسل د پاکستان یو آئینی اداره ده او د دې بنیادی مقصد دا دی کچر صوبو ترمنز د وسایلو ویشت باندې شخړې جوړیږي نو دا اداره د حل په حق لا حتمی فیصله کوي. اورنگزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
صدر مردن کو دغه د غډو مفاداتو د ویش چې کوم اداره ده په دغه یکم کونسل له په دغه باندې د وړو صوبو چې کوم تحفظات دي د هغې شمیره تر نیمه راکمول یعنی په دوو کې د هغې یو غړی اخستل او د بلوچستان او د خیبر پختونخوا بیا دغه دوه غړي د بل پنجاب صوبې لخوا هغې تتلل او د وزیر اعظم لخوا دغه کونسل جوړېدو اعلان کول په ځای د دې چې دغه کار د صدر دی دغه به د وړو صوبو لپاره څومره د تشویش خبرې څومره په هغې باندې به د هغې لخوا غبرګون مخې ته راځي او د دغې به راتلونکي کې څه اثرات وي د ملک په دغه موجوده چې د وخت کوم حالات دي د وړو صوبو په تحفظاتو د وړاندې نه دغلته کې احتجاجي مظاهرې وخت په وخت کېږي. په دې باندې زمونږ د ډیو ریډیو څېړنکار اسماعیل خان صاحب څه شېبې وړاندې زمونږ بل همکار محمد اکرام ته تفصیل ویلی دی او د هغوی نظر په خسته د راځي چې دغه د وښو
اول خبره خدا د تاسو د اخري دغه تبا زول را شمه بد قسمت نه خو چې کم دی تر اوسه پورې یو سیاسي ګوند تاسو زم چا سره خبرو کړي زه فکر کوم چې اغي به تاسو د ټلیفون نه پاس به دي خبر شوی چې دا رنګ یې یو کار شوی دی نوټیفیکیشن شوی دی د وزیر اعظم هاوس ته دغه نه ځکه چې دلته کې زمونږ ما په خپل وخت کې چې سهار نه چې دا د غره غلې دی ما په خپل ډېر کوشش کړی چې کم دلته کې سیاسي ګوندونه دي هغې سره د حکومت سره تر اوسه پورې څه نه د حکومت دا اړخ څخه خبر راغلی دی، نه پې سره د عمل راغلی، نه سیاسي ګوندونو دا اړخ تر اوسه پورې څه را د عمل راغلی. دا تاسو چې چا سره خبرو کې زه ګومان کوم چې هغې به هم د دې تاسو د ټلیفون نه پس د دې نه خبر شوي چې څه کیسه شوې ده او څه نه ده شوي. نو دا زموږ د یو ډېره غټه بدبختي ده چې یو شی یو سیز د میډیا په ذریعه باندې بهر ته روم ځي، پته هم لګېږي. دلته کې څوک دغه ګوري نه، خلک خپل بیانونه ګوري چې په کوم اخبار کې د دې کوم بیان دی، هغه راغلی دی که نه دی راغلی. خو د نور د خلکو سره تړلې خبرې یا د صوبې سره تړلې خبرې چې کوم دومره مهمې خبرې دي لکه کونسل آف کامن انټرسټ باره کې، نو هغې باندې تر اوسه پورې د چا ما خپله ډېر کوشش کړی، تر اوسه پورې چا په دې باندې سره د عمل نه دی ظاهره کړی.
اسماعیل صاحب، څومره مهمه اداره تاسو دا ګڼئ د ملک لپاره، د ملک دیوالی لپاره، او خاص کر د وسیلو د ویش لپاره، او د وړو صوبو خاص کر کومه خبر وکړو د خیبر پختونخوا او د بلوچستان؟
ډیره مهمه اداره ده کونسل آف کامن انټرسټ، کوم دی په دې ټول آئینی ادارو کې یو داسې پلیټ فارم دی چې په دې کې د ټولو صوبو مخکې مساوي یو رنگ یو حساب سره نمائندگی و. اوس پکې زموږ صوبې نه یو کټ شوی دی، یو د بلوچستان نه کټ شوی دی، کس زموږ یو کس پاتې شو. سند خپل دو کسان خودی دي، د پنجاب چې کم دی نو هغه چې کم دو هغه په ځای باندې پاتې دي، د هغې نه علاوه چې کم وفاقي وزیران پکې ورچول دي نمائندګۍ دپاره، لکه اسحاق ډار صاحب شو یا ورپسې پیرزاده صاحب شو. دا کسان چې کم دی نو دي مخکې نه دین د پنجاب ملک تاسو ګورئ، او دې کې بیا دا ده چې دا کسان چې کم دی دلته کې په دې کونسل آف کامن انټرسټ کې په اکثریتي فیصلې کېږي، لکه کنسنسس خبر نه ده چې چرته اکثریت برابرېږي فیصله د هغې پاک کې کېږي. چې چرته کې دوه ممبران د دې مخکې نه د پنجاب ورسره څلور د نور وفاقي وزیران دي چې اوس یې دا مخکې سره شپږ شول، شپږ کسان چې فیصله کوي نو بیا به پکې زموږ صوبې یو ووټ، د بلوچستان یو ووټ. نو دا چرته کېږي داسې کېدی نه شي. ایون سندھ په خپله لکه د دوو کسانو سره سندھ شي کوي چې هلته کې خپله فیصله وکړي، سوای د دې نه چې دا د سندھ دوه کسان او د بلوچستان او زموږ د صوبې کسان دا څلور کسان برابرېږي. بل اړخ ته چې کم دی نو شپږ کسان خو صرف وفاقي وزیران څلور او دوه د پنجاب شپږ کسان هغه شول. نو کوم وزیر اعظم خپل ووټ اجي کنه چې دا هلته کې ازادي اکثریت د دې سوا شوې ده که دا څلور واړه صوبې راځي شي هم درې واړه صوبې راځي شي هم ته نسده کېږي. او د صوبو ترمنځ چې څومره معاملات دي، د سند د صوبې د صوبو ترمنځ او د وفاق ترمنځ چې څومره معاملات دي، دا ټول معاملات د هند لاندې د دستور د لاندې کونسل آف کامن انټرسټ دي. نو هلته کې چې دغه رنګې صورتحال جوړ شي او بیا د هغه تر مخه چې کوم دی فیصله م اکثریتي بنیاد باندې کیږي، نو انته کې زنه پیغام چې زه د صوبو تبا یا وړو صوبو تا سره د دې چې د سند پکې دوه غړي دي دا ما نه دی خیال چې غیته به دی بده د دین سره ګټو.
اسماعیل صاحب، دې د کیبل پښتنه دا هم راپورته کیږي چې دا یو دومره غټه مهمه خبره ده، وړو صوبو په تر اوسه پورې ردی عمل هم نه درغلي، دوی سره قانوني کملار دي او آیا صوبایي حکومت په خپل باندې سسه کولای شي کملار د دې سره دي او سپریم کورټ په دې کې بیا سسه کولای شي؟
اوس دغه چې دا خو اوس چې صوبې دا اوس د اوسو نن دا په اخبار کې زموږ ډان په اخبار کې دا خبر راغلی دی، اوس پورې چا په دې باندې یو ټکی نه دی ویلی، څه خبر یې نه ده کړی چې د حکومت دا اړه خبره، ځکه چې دا خبره خو د حکومت ته بیا دغه ګوندونه ده چې په پارلیمان کې هلته کې موجودی لري، هلته کې موجود دی په پارلیمان کې، نو دا ګوندونه د وړو صوبو دا په پارلیمان کې آواز اوچت کی، حکومت دلته نه پخپله باندې په دې باندې آواز اوچت کی، او دا ټول په وفاق باندې زور واچي چې دا مخکې چې کوم حساب کتاب او کوم حساب سره نمائندگی و مغه دی اوساتلی شو دا نه وي دغه دینه کوي. نو دغه یو کې دي شي بیا نه کیږي، کې دي شي بیا د سپریم کورټ ته دا خبره بیا دی وړل غواړي، لکه څنګه چې مخکې زموږ صوبې سپریم کورټ ته دا کړو، خاص کر د بجلی په مت کې چې کوم د منافع خبره وا پاره کې دي وفاق خلاف تلو سپریم کورټ ته، هغه لار خو کولو ده. خو دا یو سیاسي فیصله ده، پکاردار چې پارلیمان کې چې څومره ګوندونه دي د حکومت خلاف، کاغه پیپلز پارټي دا کاغه ورسره تحریک انصاف ته دا او دا نور زمګه غورو صبح چوسمه نمائندګي دلته کې د ګوندلو دا ټول را یوزې شیل ته کې په پدای کې حکومت زور راوچی او کوشش وکړي چې دا شی واپس شي.
سماله ډیر مننه اسماعیل صاحب موږ سره خبرې کول.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر نوې خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زده دي.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا د بډې قدر منوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډي سي استودیوز نه نخبني غوري. موږ سملګری اوسې یو سم په پاکستان کې ګچې د پاکستان پوز او بیا چارواکو لخوا په پاکستان کې د داعش د تونرو ډلې د موجودګۍ نه انکار شوه دی، خو په یو دستور کې د پوز مشر قمر جاوید باجوا هغوی ځوانان نه خبردار کړی دي چې شرپسند عناصرونه د ځان بچو ساتي او بیا مخصوصا د داعش ذکر کړی دی چې د دوی تبلیغاتو اثر لاندې را نشي. په پاکستان کې دا وخت سیړنکاران وایي چې د پوز لخوا د وسله والو تنظیمونو په حق کې چې کوم پخوا ویناوي شوې دي، هغه دا وخت د سوشل میډیا باندې د تودو بحثونو تر لاندې دي. په دې حق لا پیر ولایت شاه یو تفصیلی رپورت لري.
که څه هم د پاکستان حکومت او فوج په هیواد کې د داعش د منظم وجود نه انکاری دي، خو ورسره د دې تنظیم د سوري نه هم یره کوي. او د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوه په ځوان کول باندې غږ کړی دی چې داعش دوی باندې د سوشل میډیا د لارې اغیزمند کیدلی شي. د فوج عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر تر مخه د غیاد څانګې نه تربیه مکملونکي ځوان کول ته خپله وینا کې د فوج سر لخکر دوی باندې د انتها پسند عناصرو د پروپیګانډې نه ځان بچ ساتلو غږ کړی دی. او د فوج سر لخکر ویلي چې تندرو ډلې او په خصوصي توګه داعش سوشل میډیا پاکستان کې ځوان کول خپل ځان ته راړولو لپاره کارولی شي، ځکه د هیواد تعلیمي یافته ځوانانو ته په دې معامله بیدار اوسېدل پکار دي. دا په داسې حال چې پاکستانی مطبوعاتو کې پرلپسې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د هیواد بېلابېلو برخو څخه تعلیمي یافته هلکان او جینکې سوشل میډیا د لارې د داعش د فکر نه متاثره شوي دي. او هم تیر ورځ د سینټ انفارمیشن ټکنالوژي قائمه کمیټې غونډې ته د اف آی اے لخوا ویلي شوي چې تر اوسه پورې دوی ته د سوشل میډیا د غلط کارولو په سر 9000 شکایات ملو شوي دي. او دا چې د ریاست فوج او د سترې محکمې خلاف پروپاګاندا په تور لاهور، اسلام آباد او کوټه کې بیلابیل اف آی آر درج کړي شوي دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د سینټ د غیاد کمیټې مشر سینیټر شای سید وایي چې الکترونیکی جرمونو د قانون راتلو نه پس په دې معامله مثبت پرمختګ پلیدو کې راځي. خو دې زیاتوي چې کومې تندره وډلې د ملک قبایلي علاقې او بلوچستان سوشل میډیا د خپل ناوړه کارونو لپاره کاروي، هغه اوس هم د اړوند حکومتي ادارو د منګلو نه خلاص دي.
د دې سره شک نشته لکه زمونږ اوس کوم ټرایبل دي یا زمونږ کوم بلوچستان کې هم هغه د پاغې باندې د نیټ پرابلم نه، او دا غي مین وجه دا راځي چې حالت کې هغه مشو چې دوه خطرات زیات دي. نو دا هم وجوه دي چې په بلوچستان یا په فاټا یا چې کوم زمونږ د قبایل بارډر دی په دې باندې پرابلم مونږ تشتره، او په هغه د باندې ټول مطلب چې کوشش کیږي. نو په الحال به زه دا وایم چې یاره بهتري او د باندې ډیر مور ریسرچ پکار دی.
پروستو کې دان رسپانه کې چاپ شوی او ریپورت تر مخه پاکستان کې لا قانونا ګرځول شوی سلور شپې تر ډلو کې یو سلويخ د فیسبوک د لارې خپل فعالیتونه جاری ساتي. او دا چې په فیسبوک باندې دغه تونرو وډلې په زرګونو پاڼې لري چې تر مخه دوی خپل تبلیغات جاری ساتلې دي. او په دې کې تر ټولو زیات فعال سنی انتها پسند یا شیعه مخالفه جماعت اهل سنت نومې ډله ګرځول شوی ده. د پاکستان سینټ کې دغه معاملہ راپورته کېدون وروسته حکومت د دې د تحقیقاتو اعلان کړیو. خو د حکومت مخالفه پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر کریم احمد خواجه تور لګوي چې حکومت د سوشل میډیا غلط کارونکو په ضد هیڅ کاروایی نه کوي.
انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے اور یہ نیوز پیپر میں بھی آ چکا ہے، بہت نان سیریسلی لے رہے ہیں. دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں جو گورنمنٹ پر تنقید کرتے ہیں ان کو وہ اریسٹ کر رہے ہیں، ایس آئی کے سے ان پر کیسز کر رہے ہیں.
دی تور لګوي چې حکومت په دې اړه ډیره غیر سنجیده رویه خپل کړی ده، او زیاتوي چې د تندرو وډلو مخه نیولو په ځای حکومت په سوشل میډیا باندې صرف خپل مخالفین په نخښه کوي. پاکستان کے مخالف گوندن او د مدنی ټوله نه کارمندان تور لګوي چې مرکزی حکومت سوشل میډیا باندې خپل مخالفین او आवाज غلې کول غواړي. کسه هم د پاکستان د فوج سر لخکر د هیواد ځوان کول ته د تندرو تر هغه رډلې داعش د اثر څخه ځان بچ کېدلو وینا کړې ده. خو ناکیدین وایي چې د تیرو دریو لسیزو راهسې د پاکستان فوج چې په هیواد کې انتها پسند عناصرو په حق کې کومې بیانیې ته وده ورکړې وه، هغه بیانیې اوس هم خپل وجود او اثر لري. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګرانو قدرمن اردوونکو، او اوس هم ځو سپین ته، چرته چې د موټرو په لار باندې په ګڼه په خلکو باندې دغه موټرو ورخېژولو سره کوم د ترهګرۍ دغه یو نوې لړۍ پیل شوې ده. په دغه کې تازه دوه پیښې چې په سپین په بارسلونا کې شوې دي، په دغه کې تر 1400 پورې کسان وژل شوي دي او تر 100 زیات نور ژوبل دي. په دغه پیښه باندې ګرد نړۍ کې سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. امریکا هم ویلي دي چې دی د سپین سره په دغه چې کوم پیښه شوې ده په دې کې څنګ تر څنګ ولاړ دي. او په دې باندې تاسو نور تفصیل زمونږ همکار وکیل خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د تیز رفتار سره گاڑی په پیدل تلون کې خلکو باندې هغه سیمو کې ورخه جوړی شوی کم ځایونه چې د بارونو، دکانونو او ریسټورانټونو لوجه په سیلګری مشهور دي. اني شاهدین وایي چې دغه محل په خلکو کې یره ترخه غوره و. دتن وایي چې خلک یریدلی او یو خوا بل خوا یې منډې وخلې او په هر چا وینې بیدلې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د پیښې سمدست وروستو په یو ټویټ کې غندنه کړې او د خپل هیواد لخوا د سپین سره د مرستو وړاندیز کړې. د نوموړي مرستیال مایک پینس د برید تور په تندرو مذهبي ترهاګرو پورې کړې. نوموړي وایي چې څوک هم د دغه برید ذمهوار دي ولله دا خبره معلومه پکار ده چې امریکا د خپل اتحادیانو سره په ګډه به را معلوموي او د برید ذمهوارو ته به سزا ورکوي او دا چې د ځمکې د مخ نه به تندرو مذهبي ترهاګري ختموي. د امریکا خارجه سکتر د پیښې ښکار کورنو سره د غمرازۍ اظهار کړی او په سپین کې میشت امریکایانو ته یې ویلي چې خپل خپلوان د خپل خیریت څخه خبر کړي. په دغه مکانو موړي په ګرد نړۍ کې د ترهاګرۍ پر ضد جګړې کولو لپاره امریکایي ژمنه یو وار بیا تکرار کړي. نوموړي وایي چې په ګرد نړۍ کې ترهاګرو لا دا معلومات پکار دي چې امریکا او زموږ ملګرو ژمنه کړي چې تاسو به معلوموو او د انصاف سره به مخامخ کوو. د اسپین وزیر اعظم د بارسلونا سره د نړیوالې همدردۍ پر سر ستاینه کړې. دی وایي چې مادرید، پاریس، نیس، برسلز، برلین یا لندن پر رنګ ځایونه د دې درد څخه تیر شوي د کم څخه چې نن بارسلونا تیریږي. زه هغوی ته د ټول سپین او د ګرد نړۍ لخوا مینه، همدردي او د نږدېوالي وړاندیز کوم. هغلی ماریانو ویلی چې حکومت به په دې برید کې لاس لرونکو معلومولو لپاره خپل هڅې او رابطې زیاتوي، امنیت به پرځای کوي او د پیښې ښکار خلکو کورنو سره به مرستې کوي. نوموړي په نړۍ غږ کړی چې د ترهاګرۍ د لعنت پر ضد جګړې لپاره یو موټی شي چې له وجې انصاف، انسانیت، بشري حقونو او جمهوریت ته په ګرد نړۍ کې خطر جوړ شوی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه تاسو نه یوازې په ریډیو باندې اوري بلکې په ټی وی باندې ګوري هم. اوس هم ریکروټینګ فار جهاد دا یو نارویجن فلم دی چې په اروپا کې د ځوانانو داعش اړخ ته راتګ، د دوی تندرو ډلې سره اړیکې جوړول عمل او دوی څنګه هڅوي، د دې په حقله دغه ټول معلومات پکې شریکه شوې دي. په دې حقله د وایس اف امریکا خبریال رپورټر تاسو ته مجاهد جواد وړاندې کوي.
My name is Adel Khan Farooq. I'm making a documentary about Norwegian Islam.
زما نوم عادل خان فاروق ته، زه په ناروې کې د مسلمانانو تندلارو په اړه مستند فلم یا ډاکومنټري جوړوم.
عادل فاروق جهاد ته د خلکو د جذبولو تر نامه لاندې د خپل فلم د جوړونې پر مهال د عبید الله حسین په واسطه چې یو اسلام پال دی، په اروپا کې د مسلمانو سخت دریځو له ګڼو ټولنو څخه لیدنه کړې ده. عبید الله حسین د ډنمارک په سرخار کوپنهاګن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
ان شاء الله چې ټول می اوره په دې روزو کې چې مونږ تاسو په ډنمارک، سویډن، ناروی، برتانیې او داسې نورو هیوادونو کې اوسېږو، نو مونږ باید د خپل سر په بیا له اسلام څخه دفاع وکړو.
فاروق د دې خبرې د منډلو هڅه وکړه چې د عبیدالله فاروق په څیر د خلکو د سخت دریزې تر شا څه پراته دي. عادل فاروق له امریکا غک سره په مرکه کې وویل،
دا یوازې په ناروی کې نه بلکې په سویډن، ډنمارک، برتانیې، فرانس او بلجیم کې تل یو شمېر داسې کسان پیدا کیږي چې د اقلیتونو په توګه په وړو ډلو کې وي او حتی د مسلمانانو له ټولي سره هم نه جوړیږي او یو خواته جلا شوي وي، دندې او کاروبار نه لري او له خپل کور څخه د مبارزې هڅه کوي.
عبیدالله حسین ځان په ناروی کې د پیغمبر د امت یا پرافیتس امه ډلې ویان معرفي کوي. عادل فاروق حسین امریکا غک سره په مرکه کې وویل چې د غوښتل په دې پوه شي چې ولې عبیدالله حسین دغه لاره غوره کړې ده، ولې دی توندلارې شوی دی، ځکه دی یو وخت د فوټبال په لوبه کې ریفري و، دی تکړه هلک و او په ښوونځي کې هم تکړه زده کوونکی و. فاروق له یو برتانوي مسلمان تونلاري انجم چودري سره د ځمکې لاندې دی ویلیدنې کتنې انزورونه اخیستي چې په هغو کې دا څرګندېږي چې تونلاري توپ څه ډول خپرېږي.
موږ ورسره په ناروی کې په اړیکه کې یو، خو د هغوی ترمنځ بل ډول نظم دی. موږ به د دوی نظریې بیرته ناروی ته راوړو.
په 2015 کال کې مسلمانو تونلارو په پاریس کې یو شمېر بریدونه ترسره کړل. لومړی برید په فرانسوي تنظیم مجلې چارلی هبدو باندې وشو. څو میاشتې وروسته په یو کانسرت او د فوټبال په لوبغالي باندې بریدونه ترسره شول چې 130 کسان پکې ووژل شول او 318 نور پکې ژوبل شول. فاروق وایي چې عبیدالله ورته په ویډیویي مرکه کې ویلي دي چې دی د پاریس برید کوونکي نه پیژني، خو دا داسې کسان پیژني چې هغوی به د پاریس برید کوونکي وپیژني. فاروق زیاتوي چې دغې ډلې ډېرې کوچنۍ دي، خو دوی ځکه ځواکمنې دي چې په ګډه کار کوي. دوی له یو بل سره ویني او سره غونډې کوي او د دوی په وینا له یو بل سره سیمینارونه لري. عبیدالله ته هغه مهال د ناروی د پولیسو پام شو کله چې یو نارویژي ځوان په دنده ګماره. د ناروی پولیسو هغه ونیو او د فاروق او رالفسن لخوا جوړه شوې ویډیوې د نیولو د سند په توګه وکاروله. دغه فلم جوړونکو بیا د بیان د ازادۍ لپاره جګړه وکړه. دواړو فلم جوړونکو خپل کیس د ناروی سترې محکمې ته وړاندې کړ تر دې چې په پایله کې وګټله. اورلیک رالفسن امریکا غک ته وویل،
مهمه خبره دا ده چې په هر ډیموکراسۍ کې باید جرنالستان او مطبوعات له چارواکو څخه بیل شي. زما توان دا دی چې د خپل ټولنې کیسې خلکو ته ورسوم تر څو عوام پوه شي، او زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه ده چې په دې برخه کې په یو او بل باندې خپه کیږنږدو.
فاروق د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په داسې مستندو فلمونو سره به د مسلمانانو په وړاندې بې باوري او له مسلمانانو څخه ویره زیاته نه شي وویل،
دا زما او د اولریک لپاره ډیره مهمه ده ځکه ټول مسلمانان د دوی په سیر نه دي، بلکې دوی نورمال خلک دي.
د پاکستان قبایلي سیمو شمالي وزیرستان کډوال وایي چې دی خپل سیمو ته ستانه شوي دي، خو دغه د حکومت لخوا چې کومې وادي کیږي د بیا رغونې، نو دی وایي چې دغه بیا رغونې کار هغه شانتي سرته نه در رسیدلې او نو دغه د کم کار شوي دي. دغه خبرې دی نن خبری کانفرنس ته د وینا په وخت کړي دي. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغان پولیس سره په چیرمه د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان سیمایز مشران وایي که څه هم بیرته علاقې ته واپس شي، خو په علاقې کښې دوی سره په حکومتي کچه چې کومې ژمنې یا وعدې شوې وي هغه د نشت برابرې دي. زیاته کړه په حکومتي کچه چې کومې د پرمختګ دعوې کیږي دغه بې بنیاده دي. د خبرې د شمالي وزیرستان مشرانو په بنو سیمه کښې نن یو خبري غونډې پر مهال کړې. ډیوه راډیو سره حال تېرولو په وخت د شمالي وزیرستان د اغېزمنو کمیټې مشر نثار علي وویل، اله حکومتي او پوځي چرواکي دي په شمالي وزیرستان کښې روانو ترقیتي چارو جاج واخلي او چې کومې ترقیتي چارې شوې یا روانې دي هغې دې کره کتنه وشي. دوی په دغه ترقیتي چارو کښې درغلیو د ودرېولو غوښته هم وکړه او وی ویل دغه درغلۍ نه یوازې په حکومتي کچه بلکې په پوځي کچه هم ترسره کیږي.
زموږ شمالي وزیرستان ته واپسي وشوه، هغه زوی چې کومه د بهالۍ د ترقۍ په نوم باندې سمره فنډینه روان دي، هغه انتهایي په بدردۍ سره لټکېږي او بالکل په مزګه باندې میژان د بهلی د ترکی ایسه کیسه مسرات نیویني. د ارمی چیف نما مطالبه وکړه چې د خپل ډیپارټمنټ احتساب وکا. ای وزیر اعظم نما مطالبه وکړه چې د خپل چکیم د کنه صدر پاکستان نه د گورنر نه یا افاټا سیکریټریټ نه چې سمرا فنډی نه روغلی دي د هرې درې سره د حساب وشي او مشته دا وشار چې سمرا د لکس سکولین روغلی دا څه وشاله جوړ شوی سمرا دي سپټالینا سمرا روغلی دي جوړ شوی سمرا دي یاره سمرا روغلی دي بجلی مشدا غوړي چې احتساب دا وشي.
ایو پښتنه په جواب شي نو پښتل سوچ تاسو اندیشنې څه دي؟ نو زیاته کړه تیر دریو کالو رسید ضرب عذاب نمي قوزي عملیات دوام لري خو ویول په امنیت مامور سرتیرو هم د سیمایزو خلکو ژوند زیات استوزمن کړی دی او د سیمه پرمختګ او اقتصاد کې یو غټ خنډ ده.
چې دا پرشن ضرب عذاب چونکې غیر معینه مدت ته پر شری شو ده د دې مشت وخت سره کړی چې په دې وخت را سی دا پرشن ضرب عذاب مکمل کړي او فوج به واپسی کو دا امن به ولې میزمانی چې کله سول انتظامیات د شمالي وزیرستان انتظام سول انتظامیات حواله شي او سول انتظامیات امن وي د سپورټي پک په خپل باندې امن د مخ شاتي پک او امن او ایزاتي پک د امن پک ته مونږ درې شي موږ به ول امن مانی د سو امن نه دا اونې دنا سیک مطمئن دي.
ایوی بلې پښتنې په جواب شي دوی د حکومت نه کړدی او د بنیادی اسانتیاو نشټوالی چې داسې سرګند وي
ایسا پرې او تم یاشته شوې د میش بجلی نه د بهر شوې او تم یاشته و شوې د میش کری نه غاس رنگ پروت دی د میران سروې د کری سروې نه د شوې چاته پیسې نه دی ملاو شوې. زه د مرلی تحصیل خبر څه کې ګورنمنت های سکول هرمز دا جوړ شو اس په هغه باندې فیس ولګول او تقریبا د 3-400 کسان په دې شه داخلا وي د مو هزار بچون د غریب خلک د چرته روشي د مو سخل های سکول د بالکل ډیمیج د رنگ د پرې ته د غاس ته هی درخل های سکول د غاس پرتا د میر د تحصیل هډ کوارټر هسپتال بالکل ړنګ پرتا د اسی کی سی دی نه هسپتال جوړ شو دا نه سکول جوړ شو دا نه زرات په خپل حال باندې غلا د نو بڑا په خپل حال باندې غلی دو
دی غونډه پر مهال سی مایز چرواکو له حکومتي چرواکو سره کبایری علاقې په فوري تور په خیبر پختونخوا صوبه کې د زمکولو اوغشت هم وکړه. یړ دی ویچ کبایری سیمه شمالي وزیرستان شکل 2014 راسي فوزی سرتیری وسلوالو پزت په عملیات تر سره کېدو اخته دی. د عملیات د شمالي وزیر افغانستان نږدې 1,00,000 نه زیات کورنۍ بې کوره خړې وي خو نصر علي وویل چې اوس هم زیات شمېر خلک د کډوالې ژوند تېروي او له حکومتي چارواکو یې غوښتنه وکړه چې دغه بې کوره سوي کډوال دې هم زر تر زره بیرته خپل علاقو کې په ځای کړي. عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناس دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA دیوا.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نن زموږه یو ساته خبری خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسئ او د پاکستان په قبایلی سیمه تیرا کې اوس د ریپورټونو تر مخه یو سکول چې درې کال وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر یې د جوړولو اعلان کړیو د فاټا سیکرټریټ لخوا د پرمختګ د پلان نه د دغه جوړول چې دی هغه وستل شوی دی. د سیمې خلک شکایت کوي چې په تیرا کې چې کوم روان شوی سکولونه دي د هغې شمیره وشتو ته نږدې ده او د دوی د بیا رغونې لپاره را هیڅ رقم کارونه چې دی هغه تر اوسه نه دی شوی. نور تفصیل لري په دې حق لاب ابراهیم شنواری.
د خیبر جنسي لري پر تقسیمه تیرا کې د امن پر ځای کېدو او د غلطنه بې کور شو کورونه خپل کورونه ته واپس لو نه پس حکومت د دغه رستوپات علاقې د پرمختیا د پاره ګڼ شمېر د پرمختیا پروژې اعلان کړې وي. حکومت کې چې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر سردار مهتاب عباسی له اړخه اعلان شوی گورنر ماډل سکول هم شامل وو. خو اوس په فاټا سیکریټریټ کې د ځینې حکومتي سرچینو معلومات ترلاسه شوي چې د تعلیم محکمې د پخوانی گورنر له اړخه اعلان شوی دغه سکول شي سخ کال د کالیزه پرمختیا د پلان نه هم استلای د دغه حکومتي سرچینو په وینا د فارټا سیکریټ اعلی چارواکو هغه وخت هم په تیرا کې د دغه جدید تعلیمي ادارې د جوړولو مخالفت کړی وو. خو د حکومتي چارواکو دغه مخالفت باوجود تیر کال د مئی په میاشت کې اوسنی گورنر اقبال ظفر جګړه په دویم وارې هم نی اواز د دغه سکول اعلان وکړو، بلکې د تیرا په میدان علاقه کې د دغه د تعمیر بنیاد هم کې خودو کوم چې اوس د سخت کال د پرمختیا پلان نه د فنډونو د کمی او ځین نورو لاملو په وجه استلای شوی. ډیوه ریډیو چې په دغه حق له د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود نه پوښتنه وکړه، نو هغه هم دا خبره تایید کړه چې د دغه سکول په جوړولو کې ځینې تخنیکی مشکلات دي.
د گورنر ماډل سکول دا خبره وکړه، نو یو ای جی اعلان د اعلان نه پس جی یو سرکاري پروسس شروع کیږي، دا غنه تاسو هم خبرې د یو سی فیزیبیلیټی زی دا غ بلا پروسس کتلی، دا غ فاندنګ کتلی، دا غ ډیر سونه کتلی. خو چې کم تاسو د پبلک سکول یا د گورنر ماډل سکول کوي، هغه په فیزیبیلیټی سټیج کې لګ زما خیال لږ هغه سټرک ډاون کړی دی ایکسپرټس، دا غ د پاره کوشش کیږي. خو چې تر سو پورې هغه په پروسس باندې پوره نشي او نرسي تر هغه پورې پاغه کار کیدی نشي.
خو د پخوانی او اوسنی گورنر له اړخه دوه واره د دغه سکول اعلانې دو او اوس د دغه پروژې ختمولو په اړه د تیرا مشرانو خبره ناخوخي سرګنده کړي، او په خپل ردی عمل کې د تیرا ملک دین خیل کام یو مشر ملک داول ډیور اډیو ته وویل چې حکومت باید د تعلیم غوندې بنیادی ضرورت نه سرغړونه او نه کړي.
تعلیم په مت کې همنګ همیشه چې کوم د موږ ریشو پاکستان په سطح باندې ډیره کمزوري ده، خو د موږ د افسران نه دا ګيله ضرور کیږي چې تاسو یو شی اول چې کوم د عوامو په مخ کې اناونس کو، بیا چې کوم د باغ باندې په دوا درې کال کې عمل درآمد نه کیږي، نو دا ډیره د افسوس خبره ای. لہذا حکومت ته پکار دی چې په ایجوکیشن باندې ډیر زور واچي، ځکه چې هغه خلک ډیر زیات ایجوکیشن نه پاتې یو تکمه پیر تعلیم نوی د قوم سودار کې دل یا پلیار راسته راتلل چې کوم ده ډیر ډیر ناممکن دی.
یاد دی وی چې په کال 2014 او 2015 کې د تیرا بیلابیلو برخو ته د کډوالو واپسې نه پس حکومت دغه ته ګنښمه د پرمختیا پروژې چې پکې اووی حکومتي سکولونه د ټایپ ډی یو هسپتال ترڅنګ د صحت مرکزونه د جخاک پاک او بوس کیمونه او سړکونو جوړول شامل او اعلان کړی وي. خو اوس قومي مشران او ځایي اوسیدونکو یې چې غیر د سړکونو د تعمیر په باقی پاتې واړه پروژو د کار رفتار ډیر کم دی، او په اوی سکولونو کې تر اوسه یو سکول هم پوره نه دی تعمیر شوی. د سیمې زیاتره اوسیدونکو اوس هم د خپل ضرورت اوبه د لرې لرې چینونو ترلاسه کوي، او د دارو درملنې لپاره هم د حکومتي اسپتال یا صحت مرکزونو نشتوالي له وجې شخصي کلینیکونو ته ورځي. حکومتي چارواکي چې د تیرا په زیاتره برخو کې د سخت ژمي په موسم کې کوم چې تر شپږو یا اوو میاشتو دوام لري د تعمیر کار ممکنه نه وي، ځکه د تراکیز کمونه هم د ځنډ ښکار شوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیور رادیو، خیبر ایجنسی.
ګران خدمتمن اردوونکو، تاسو د ډیور رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه تنه خپنې غو د واشنگتن ډي سي نه غوږ یې، او دا وخت موږ سره په سټوډیو کې څنګه خبرې ده. سکولونو روان دي په فاټا کې، هلته کې د بیا رغونی د بیا ودانی خبرې روان دي، راپورونه تاسو واوریدل. نو همدغه شانته کې علي زمان شاه صاحب چې کوم دي د وفاقي اردو یونیورسيټي اډیشنل رجسٹرار دي په اسلام آباد کې، دا وخت د امریکا په سفر دي، او په امریکا کې دوی وړاندې د هوبرټ همپری فیلو چې کوم دي هغه سکالرشپ باندې په کال 2012 او 2013 کې راغلی وو. دا وخت د فاټا چې کوم یا د قبایلی سیمو چې کوم طالب علمان دي، هلته کې د تعلیم او د سکولونو د هغې یو ګرانټ ته هغې ته ورکړی شوی دی، او په دغې باندې به هغې سره موږ خبرې اترې کوو. لومړی چې هغې ته هرکلی وکړو، ستړي مشي تاسې؟ ډېره مننه. زمونږ اوریدونکو ته که تاسو دا ووایئ چې لکه دا ستاسې دلته کې راتګ دغه ګرانټ چې بد کم تاسو ته درکول کېږي، دا به بیا تاسو په کم شکل کې لګوي، او یا دلته کې ستاسو د راتګ مقصد څه دی، لکه مطلب دی په کم بنیاد باندې تاسو دلته کې راغوښتي او تاسو ته به څه ښایي؟
لکه چې تاسو ذکر وکړو چې زه 2013-14 کې که نه دیارلسم 2014 کال کې زه د یوبرټ همفری فیلو په تور راغلی وم، او دلته زه فیلو وم په پنسلوینیا سټیټ یونیورسټی کې. زما چې کوم فیلډ دی بیسیکلی هغه د یوت امپاورمنټ، زه په ځوانانو باندې کار کوم چې هغوی څنګه امپاور شي، هغوی ته مونږ دا لکه دا جرأت ورکوو، دا دغه ورکوو چې دوی د خپل رایټس لپاره خبرو کې او په معاشره کې یو ښه رول ادا کړي. نو دا لکه چې کم د ګران چې ماته ملاو شو نو دا یوبرت همفریز د پاره داو چې لکه درې کاله پس دا همفری فیلوز چې کم دی خپل خپل ملکونو کې دی اپلای کولی شي. نو ماته دلته کې اټلس کور چې کم واغو انویټیشن راکو. اټلس کور یو ارګنایزیشن دی، هغه هم په د هیومن ریسورس ډیولپمنټ باندې کار کوي او دی د ټولې دنیا نه خلک راغواړي او دغه کوي. نو زما پروجیکټ دا و چې کم زمونږه لکه د فاټا کې خاص طور جنوبی او شمالي وزیرستان کې چې دا کم آی ڈی پیس خلکو دا چې در په در شو دی اوس پورې په کیمپس کې دی، نو دا هغه چې کم یوت دی نو زما ایڈریس هغه یوت و چې هاو ټو امپاور دیم، هغوی ته څنګه مونږه دا دغه ورکو چې اختیار ورکو، لکه دوی ته اختیار ورکو، دوی ته لږ ټریننګ ورکو، د دوی لږ کونسلنګ وکړو چې دوی لږ د خپل ځان باندې خبر شي او یو پازیټیو رول ادا کړي. نو زما پروجیکټ دا و چې لکه دا د آی ڈی پیز چې کم یوت دی دا په کیمپس کې چې کم دا یوت دی دا امپاور شي او سره سره دا نور یوت هم چې دا اوسه پورې لا په فاټا کې دی ایز اے هول، نو دا اکسپټ کو دا پروجیکټ او بیا دې د پاره ماته دا ګرانټ ملاو شو ما د امریکا وزیټ وکړو. نو هغې د پاره ما د اټلس کور چې کوم ماډل و دا ما ایڈریس کو. اټلس کور هم دغه کوي چې دوی د ټولې دنیا نه دا خلک راغواړي، ټرین کوي یې، ډیولپ کوي او بیا خپل خپلو ملکونو ته لیږي. نو دا زما خیال و چې دا مونږ ته لکه چې دا ماډل زه سټڈی کوم چې بیا واپس لاړ شم، نو دا فاټا د سټوډنټس چې کوم دي دا چې په آی ڈی پیس کیمپس کې دي چې دوی چېرته راوغړو اسلام آباد ته، چېرته یې په یو ګروپ کې کینو، هغوی سره خبرې وکړو فیس بای فیس او هغوی لږ کونسلنګ وشي، لږ ټریننګ سیشنز ورسره وشي او بیا هغې نه پس چې مونږ دا این جی اوز دي، دا ارګنایزیشنز دي، دا ایم این سیز دي، دوی ته ریکویسټ وکړو په ډفرنټ ادارو کې مونږ دوی پلیس کړو. که دوی مونږ په دا ټیم پلیس نه کړه نو دے کین بی ا پوټینشیل تھریټ ان فیوچر، ځکه چې دوی هر سړی به بم جوړ شي که مونږ ویل ان ټایم دوی ایڈریس نه کړه. نو زمونږ مطلب دا دی چې دا ایڈریس شي او دوی د ملک دپاره او د کام دپاره خپل یو مثبت کردار ادا کړي.
بلا تر ټولو لویه خبره چې کوم ستاسو سوچ ته کوم فکر دی، دغه فکر دغه سوچ تاسو داسې کوي چې ګنې دغه تلکې د قبایلی سیمو خلک او خاص کر ځوانان هغې د خپل حقونو نه خبر شي او دغه شان ته کې یو مثبت رول په دغه سیمه کې ولوبي. خو دا راته وایي چې د دغه امپلیمنټیشن، د دغه لاګو کول، د دغه په دغه قبایلی سیمو کې ځوانانو ته دغه ستاسو چې کوم محنت ته کوشش ته دغه یو قسم لپاره فعال توګه باندې هغه دغلته کې عملی کول دغه به ګینه آسان کار وي، دغلته کې به په دغه قبایلی سیمو کې چې کوم ادارې دي لکه مطلب الته کې خو تر ټولو لومړی ستونزه ایف سی آر دی چې دغلته کې د قانون یا د آئین الته کې بلدستی نشته.
خبره دا ده چې دا خبره ستاسو بالکل ټیک ده، خو زمونږ اسپیکټ چې کوم دی هغه دی چې ټو ایجوکیټ دیم فار دیئر بیټر ټومارو. ګورا یو خو دے آر ناٹ مین اسٹریم یوتھ کنا، دا داسې یوتھ نه دی چې تیرا والا او لږ ٹریننگ ورک آو بس دا ٹھیک شو. آ غریبان په غم زپلی دی، در په در دی، دا لس پنځلسو سو کالونه غریبان کله یو ځای ته لاړ شه بل ځای ته لاړ شه. داغوی مونږ داغوی بیک گراؤنڈ لږ ڈفرنٹ دی. تاسو چې کوم د ایف سی آر خبره کوي، ایف سی آر سره د دې تعلق ډایریکټ نشته، ځکه چې مونږ هغوی ایڈریس کوو او د فاټا سټوډنټس آلریډي په یونیورسټیانو کې هم شته، په میډیکل کالجونو کې هم شته، په سکولونو کې هم شته او ټول پاکستان کې دے کین گو اینی ویئر دے وانٹ. زمونږ مطلب دا دی چې لکه دا ایف سی آر سره د هغې تعلق نشته، زمونږ دا دی چې دا لکان چې کوم دي، دا د فاټا دا یوتھ چې کوم دی، دا چې په آی ڈی پیز کیمپ کې دي یا په نورو ځایونو کې، په فسٹ فیز کې چې دوی دپاره لږ ورک شاپس وکړو، یو کام دو درې ورک شاپس وشي، بیا یو کانفرنس ټایپ وشي، هغې نه پس په بیا مونږ سره دا یو گراؤنڈ به مونږ سره جوړ شي چې مونږ ته به دا لکه دا انټرنیشنل ډونرز ارګنایزیشن به مونږ ته فنډنګ هم وکړي. کله چې راته هغه فنډنګ ملاو شي نو مزید مونږ سره ریسورسز زیات شي، مونږ به نیکسٹ فیز کې هغه لږ یو انسټیټیوټ هم جوړولی شو، هغه یو کالج هم جوړولی شو، هغه یو پروفیشنل ډیولپمنٹ سینټر هم جوړېدای شي، نو هغه نیکسٹ فیز کې. خو سو فار دس ایف سی آر از کنسرن اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ دیٹ.
زما دا خبرې مطلب هم دغه چې تاسو دلته کې د پالیسۍ خبره کوي په میدان باندې اوس د دې نسه شی بولاندې. زمونږ یو خبريال ریپورت را لګلې ودنان بیٹنی سه بغوي چې د شمالي وزیرستان ستانه شوی کډوال، د شمالي او جنوبي وزیرستان دغه تل کې ډیر خلک سنجي تاسو ویلې پلکونو را وتلی اغه د خپل سیمونو د الته کې د زراعت ز خپل الته کې اغه اوس سه شی بولاندې مونږ غواوري د چې نثار نومې دی د کډوالو د چې کوم تنظیم دی د هغه مشر دغه د خبره کول چې زراعت تباه دي دغلته کې هسپتالونه نشته دی دغلته کې چې کوم د سړکونه وران دي نور هم ډېرې قصې دي ډېرې مسلې دي نو زه دا وایم چې لکه مطلب هلته کې لکه د تعلیم د خوالی یا د تعلیم د راوستو په خلکو کې د آگاهۍ یا د پوهې دغه خبرې کې چرته کیږي نو که په میدان باندې دغسې حالات وي نو لکه مطلب دا به بیا ډېر یو ټف چیلنج وي ستاسو دپاره
یار جی زه خدا وایم چې دا دیر از سولوشن ټو ایوری پرابلم د هر پرابلم یو سولوشن شته خدا دا سیدا کا مطلب مونږ دغه حل په دې حل کې پریدو چې په کم حال کې دي دا خو هم سولوشن نه دی
بالکل
حل نه دی حل دا دی چې مونږ لګ ورشو او مونږ وې سره خبرو کو او وې لګ را پاسو لګي ټرین کو لګي کونسلنګ کو او د دې سب پولیټیکل خدا نه خسته ایجنډا هم نشتا
صحیح
زما اصل کې فیلډ چې کم دی زما فیلډ یوت امپاورمنٹ سره دے اسٹوڈنٹ سره میں ٹول ژوند تیر کو نو ما داوی چې اوس د یونیورسټی نه لګ بره لیول باندې د سوسایټی په لیول باندې د خپل ځمکې د پاره دا کار وکړه چې ما مخکیم تاسو سره خبر وکړه چې ام انډیجنس ټو دټ لینڈ زه د خورې زویم
بالکل
او هغه خلک زما خلک دي دا زمونږ قوم دی دا زمونږ کام دی دا زمونږ یوت دی چې دوی نن خوشي سبب د دوی فائدہ پاکستان ته هم رسی کې پکې ته هم رسی ټول دنیا ته به رسی نو هغه زما په خیال پرابلمز خوشتا لکه دا لکه ټایم وړي خو هغه د پاره زموږ پلانز دي زموږ سټریټیجیز دغه په سټپ بای سټپ مونږ دا کوو خو انیشلی وی هاف ټو سٹارټ وذ دټ او هغه دغه مقصد دا و چې دلته رااله ما دلته مې دا اټلس کور سټډي کو داګه نډیر خا ایدیاز را ته ملو شنو لکه ان شاء الله مخکې بم زمو په خیال دا شی برواني که خیر
ان شاء الله ان شاء الله ډیر مننه تاسې
مننه
ډیر مننه تاسو خوشاله اوسئ
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه زمغه یو ساته خبری خبرونه لا هم دوام لري موږ سره ملګری اوسه یو سوم رپورت لرو د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د افغانستان د ازادۍ د خوشالیان المنزلو چې اته نویما کلیزه د بل منځي نو په دې موقع باندې یو لوی دستور چې د هغه په پیښور کې هم را جوړ کړی شو چې په دغه دستور کې یو شمیر مهم مشرانو ګډون هم کړی دی په دې حق له یو ویډیو رپورت تاسو سره باندې کوو مدثر شاه دغه رپورت تیار کړی
د افغانستان د تنویم د استقلال ورځ تیر ماخام د پیښور یو هوټل کې د افغانستان د کونسلګرۍ لخوا را جوړ شوی و چې په کې پیښور کې میشته افغانانو د پاکستان د ملتپاله ګوندونو مشرانو د نورو هیوادونو سفارتکارانو او دغه شان سندرغاړو او هنرمندانو ګډون کولو د خوشحالۍ دغه دستورې ته د افغانستان جنرال کونسل عبدالله حمید پویان خپله وینا کې وویل مونږ په لویو قربانو ازادي ترلاسه کړې ده خو د بده مرغه اوس هم ځینې قوتونه مونږ په شا تمبول غواړي خو زموږ ارادې کلکې دي او هر حال کې به خپل دفاع کوو
سیاسی لانجو خان پی خبرو او ناندرے وقت دے دخمنان ہر اولاست جگلو پٹا گرونو کے سموخ پلواکی پواکی او کولس ویخ نبی او یا ہم خدای مکرا مون پکول دنن تخبر ملی حاکمیت مکوارا ستونزی پی خبرو او حد تا دل دے پر سیاسی ناندرے گفت ساتو نو دہ ہری بدی پی جی مسئولیت ببیا دہا گو پرگار بی
دستوري توار په وار مشرانو د مبارکۍ پیغامات اولستل او د ټولو په دې ټینګار کولو چې سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ضروری ده چې د منطقې ټولو هیوادونو ترمنځ کم شکونه دي هغه باید د خبرو اترو لپاره هوار کړی شي او په دغه موقعه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک ډیو رادیو ټي وي توای د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې اړیکو کې کم مشکلات دي د غیر لری کول د ټولو منطقې د امن ضمانت دي
دہشت گردی چې دا داسې مسله ده چې کدا دواړه ملکونه یو ځای نشي نو په دې قابو نشي راوړی او یوازې په دې قابو نشي راوړی ځکه چې یو ځای کې زغلی نو بل طرف ته ځي او خصوصیت سره افغانانو ډېر لوی جنگ وکړو څلوېښت کاله او دا د هغوی حق دی چې سوله کې ژوند وکړي نو پکار ده چې پاکستان حکومت هم چې پخوا کومې غلطۍ کړې دي پکار ده چې هغه تکرار نه کړي هغې نه زده کړي او یو داسې پالیسی غوړه کی چې هغه ضرور ولې یو د دوستۍ او د قګمنۍ ټوب پالیسی وي. نو زما په خیال کې دغه یوازنې لار ده.
دغه ورځ د یو بل ملت پال ګوند قومي وطن پارټۍ ویان طارق خان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې اړیکې تاوجن شي نو په ډیورنډ کرښه پراته پښتانه زیات اغیزمن کیږي او دی وایي د سولې لپاره باید تورخم او چمن پلو ته زیات اهمیت ورکړل شي.
د افغانستان او د پاکستان تعلق تر هغې پورې نه د اسلام آباد او د کابل ترمنځ چې کومې غلط فهمې دي یا کومې خبرې دي هغه تر هغې پورې نشي ترسره کېدی یا نه حل نشي حل کېدی تر څو پورې چې په هغې کې د پېښور او د قندهار او د کوټې هغه نه وي شراکت نه وي.
دغه خوندوره دستوره کې د افغانستان د ازادۍ کیک پرې کړې شو او د سندرغاړو تر څنګ ماشومانو ملي ترانې واورولې. د همکار ارشد مامن سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیور رادیو ٹی وی پی خبر.
گرانو کو دمن اردن کو سمتا سے پام را گرزو دیو بل راپور پلو تا د کاٹلنگ سیمی سرا د مردان ضلع یو زوان حلک چې محمد زبیر نومیږي دو ورځې وړاندې د کرکټ د لوبې په وخت باندې هغه د حفاظتي خبرو د خیال نه ساتلو په وجه باندې خپل ژوند لاسه ورکړ. د ډیور ډی خبریال ریاض حسین په دغه باندې تاسو راپور وړاندې کوي.
شپاړس کلن زبیر احمد د کرکټ لوبغاړی چې د روانې میاشتې په څوارلسمه نیټه په مقامی د کرکټ اکیډمي کاټلنګ کې د بال د لګېدو له امله سا ورکړې وه. د پلارګنې په اجره کې اوس هم د لرې پرتو علاقو نه خلک د دعا دپاره راځي. د زبیر احمد پلار محمود شاوایی د هغه زوی د کرکټ لوبې سره ډېره مینه لرله او د هغوی دا خواهش و چې د پاکستان په کرکټ لوب ډله کې ځان له یو نوم پیدا کړي.
دې وجه ما په خپل لاره د غراوړو موږ د لاره سیال کوو نه ما څه بدل ته زمینداری کوله دې نو بیا لکه د ما ته چې ما په داجی نه منکه په دې به ته د ما نه منې زه په خپل تل مال ته ته ناس موږ دې وجه دا غ ډیره مینا وال دې دا سره کنه په دې وجه زه په خپل مینا ساتم دې دا سره په دې وجه به سره تل مو ته ناس موږ دې دې به ان شاء الله نن مخکې لاړ شي کنه.
د یولسم جمعه طالب علم زبیر احمد په مقامی توګه د کرکټ په مقابلو کې ګڼ شمېر انعامونه هم ګټلی وو. د زبیر احمد کورنۍ د هغوی د لوبي ټول سامان خوندي ساتلې دي. د هغوی ورور عزیر احمد وایي چې د هغوی د خواهش ته د ملي کرکټ لوب ډلې برخه جوړ شي.
کوم اسکول په ټیم کې ما دریم کال مې اسکول په ټیم کې ما هم په اسکول په ټیم کې او دوه کال کپتان پاتې شوی بیا اوس په فرست ایئر کې د کالج په ټیم کې او جی دل بوتلم نہ سرا مت وے تما تا گور دکھا لو بی زکی نمسان سے بوتلم
په مردان دل کارټلنګ سیمه کې د کرکټ اکیډمي د مامورینو وینا ده چې په 14 اگست د کرکټ لوبي را جوړ کړی شوی وي. پکې زبیر احمد د لوبي په وخت په بال ولګېدو. د پاکستان کرکټ بورډ د ځوان کرکټ لوبغاړي په مړینه باندې د افسوس سرګندونه کړې ده او د پاکستان سوپر لیگ پېښور زلمی د مشر لخوا د زبیر احمد د کورنۍ سره د مرستو کولو اعلان هم شوی دی. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی مردان.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه دا زموږ یو ساته خبری خبرونه د ډیو ریډیو خبرونه چې دی په ریډیو باندې اوریدل مه هیروي. دغه خبرونه چې دا هغه لاهم جاری ده او راتلونکي پروګرام چې دی هغه د غزل محفل پروګرام دی. رحمان بونیری به یو خوندور خبرونه تاسو وړاندې کوي. بختور شاه د هغوی پروګرام دی غزل محفل. نو تاسو هم په دغه پروګرام کې د هغوی سره برخه واخلي. ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره چې کوم ټیمو پاره کې پروډوسر او وکیل خان او موږ سره انجینیر زو جان او نشوان د هغوی نه هم ډیره زیاته مننه کوو. وګوسی د ډیو ریډیو خبرونه لا هم دوام لري. همکاران وګمجالوان او اشفاق مومند اخلو اجازه تاله پامان.